درنو دوستانو د ازادي راډیو د نن ورځې د ورستي پښتو خبری مجله ده. په دې خبری مجله کې به پراتونکو ډیر شو د کوکی د سیمې او افغانستان پر حالات ورستي معلومات تر څو وړاندې کړو. فریده هوډ سیفی د دې ساعت مهم خبرونه وایي. د افغانستان د نوی ولسی جرګې غړو د رایو په اکثریت سره د نوو انتخاباتو د ترسره کېدو پریکړه وکړه. په مصر کې دا اوومه ورځ ده چې مظاهرې دوام لري او د قزاقستان ولسمشر مخکې له وخته د جمهوري ریاست د انتخاباتو غوښتنه وکړه. د افغانستان د نوی ولسی جرګې غړو وروسته له هغې چې د انتخاباتو په دوو دورو کې د خپل رئیس په ټاکلو ونتوانېدل د رایو په اکثریت سره د نوو انتخاباتو د ترسره کېدو پریکړه وکړه. له پریکړې وروسته د ولسی جرګې موقت مشر محمد سرور عثماني غونډه پای ته ورسوله او وی ویل نوی کاندیدان دې سبا خپل غوښتنلیکونه وروسپاري.
صوبت خط نمرود نیست، فقط آجنده ما مشخص است. خواهش مد جلسه را سنه کنید.
سرور عثمانی وایی نن نور خبری بیخی نشی که ده آجنده معلومه ده نوی کاندیدان ده خپل غوښتن لیکونه راوړي. ده ولسی جرگی پا پریکری که ده سرگنده نشوه چه آیا هغه څلور کسان ده زانونو ده بیا کاندیدولو حق لري چه ده انتخاباتو پا تیرو دو دورو که ده غوط اکثریت پا ترسره کولو ندی بریالی شیوی او کچنگه. پا ده کسانو که عبدالرب رسول سیاف، یوسف قانونی، عبدالظاهر قدیر او میرویس یاسینی شامل دي. لدی سره ولسی جرګی د سپینو او باطل رایو د برخلیک په اړه چې په تیرو انتخاباتو کې د لانجی اصلي ټکی و هم پریکړه نه ده کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تر اوسه پورې 50 خصوصي امنیتي کمپنۍ لمنځولې دي. د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد مبارزې مرستیال سید عبدالغفار سید زاده نن په کابل کې خبریالانو ته وویل ټاکل شوی په راتلونکو دوو یا درېونیو کې 250 نورې خصوصي امنیتي کمپنۍ هم لغوه شي. افغان جمهور رئیس څو میاشتې مخکې د ټولو کورنیو او بهرنیو خصوصي امنیتي کمپنیو د لغوه کولو پریکړه وکړه، خو وروسته یې د نړیوالې ټولنې د فشارونو په نتیجه کې د بهرنیو ادارو او ناټو ځواکونو د ډیپوګانو د امنیت په برخه کې دغو کمپنیو ته د فعالیت اجازه ورکړه. د افغانستان د قانونو او مالیه وزارتونو د قانونو په عوایدو کې د لا شفافیت او د فساد پر ضد د مبارزې لپاره د همکارۍ یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. چارواکي وایي د دې تفاهم له مخې به دواړه وزارتونه د قانونو د عوایدو د لا ښه راټولولو او د هغو په اړه د حساب ورکولو لپاره په یوه میکانیزم کار وکړي. د قانونو وزیر وحیدالله شهرانی د دې تفاهم لیک په اړه خبریالانو ته وویل
د دې تفاهمنامه په اساس وزارت مادون کې یو ټیم جوړیږي او د دې ټول هدف لري چې د اوایي جریان کې شفافیت څومره چې موږ توان لرو هغه شفافیت تامین شي.
افغان چارواکي وایي د هیواد د قانونو د وستلو لپاره یې هلې ځلې ګړندۍ کړي دي تر څو له هغو څخه په ګټې اخیستو سره د هیواد او خلکو اقتصاد پیاوړی شي. په زرګونو تنه د مصر په پایتخت قاهره کې راټول شوي او دا اوومه ورځ ده چې د ولسمشر حسني مبارک پر ضد خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړی. اعتراض کوونکو د عمومي اعتصاب غوښتنه کړې او دوی هیله مندي چې سبا ته به 1 میلیون خلک لاریون وکړي. اعتراض کوونکي د جمهور رئیس حسني مبارک د 1.5 کلنې واکمنۍ ختمېدل غواړي. مقامات وایي چې د پولیسو بیرته راتګ به لوټ او تالان پای ته ورسوي، خو رپورټونه وایي په قاهره کې پولیس چندان نه تر سترګو کېږي. څه باندې سلطنه د مظاهره کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتو په نتیجه کې د مصر په روانو ګډوډیو کې وژل شوی دي. د جمعې په ورځ د پولیسو زیات پوځي عسکر ونیو. د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما او د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن دواړو د یو منظم انتقال په اړه خبرې کړې دي. یو محصل چې په سودان کې د حکومت ضد مظاهرو په وخت د یکشنبه په ورځ په وحشیانه ډول د امنیتي ځواکونو لخوا وهل شوی و د خپلو زخمونو له امله مړ شو. فعالان وایي د محصل چې محمد عبدالرحمن نومیده تیره شپه په روغتون کې ساه ورکړه. د ځوانو اعتراض کوونکو سازمان په پایتخت خرطوم او د سودان په نورو شمالي سیمو کې د تونس او مصر له مظاهره کوونکو الهام اخیستی دی. مظاهره کوونکو د ولسمشر عمر البشیر پر ضد شعارونه ورکول. البشیر چې لڅباندې شلو کال راهیسې قدرت په لاس کې لري، د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا په دارفور کې د جنگي جنایتونو او ډلهیزې وژنې په جرم تر تعقیب لاندې دی. په شمالي سودان کې د حکومت ضد مظاهرې له هغو لومړنیو نتیجو سره په یو وخت کېږي چې ښایي د دې هېواد جنوبي سیمو کې له شمالي سیمو د بېلېدو لپاره ډېرې رایې ورکړې شوې دي. د اروپایي اتحادیې د غړو هېوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په مصر او تونس کې د دیموکراسۍ په لور د تګ لپاره د سوله ییز انتقال غوښتنه وکړه او خبرداری ورکړو چې اسلامي بنسټپالې ډلې د دغو هېوادونو سرنوشت په لاس کې ونیسي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر فرانکو فراتینی نن وویل هغه مطمئن دی چې مصریان به د دیموکراسۍ او مدني حقونو وغواړي نه بنسټ پالنه. فراتینی د اروپایي اتحادیې د بهرنیو وزیرانو له میاشتنۍ کتنې د مخه د خبرې وکړې. تمه ده چې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران به د مصر په ګډوډیو سربیره په بروکسل کې د نننۍ کتنې په مهال د بلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د رژیم پر ضد بندیزونه هم وضع کړي. د رپورټونو په اساس د دې هېوادونو د بهرنیو چارو وزیران غواړي چې یو ځل بیا خپلو هېوادونو ته د لوکاشینکا پر دخولي ویزې بندیز ولګوي. د عکس العمل د تیر دسمبر په 19مه د جمهوري ریاست د انتخاباتو په ترڅ کې د مخالفینو او مظاهره کوونکو د ځپلو له امله ښودل شوی. په دې انتخاباتو کې الکساندر لوکاشینکا یو ځل بیا د جمهور رئیس په توګه وټاکل شو. د ازادي راډیو ده د قزاقستان ولسمشر مخکې له وخته د جمهوري ریاست د انتخاباتو خبره وکړه، خو د انتخاباتو د ترسره کېدو د نیټې په اړه یې څه ونه ویل. نظربایوف نن د خپل هېواد د دولتي تلویزیون له لارې خبرې کولې. داسې ښکاري چې نظربایوف چې په راتلونکي میلادي کال کې د کار دوره ختمیږي، په راتلونکو څو میاشتو کې د انتخاباتو د ترسره کېدو اعلان وکړي. هغه په قدرت کې تر 2000 میلادي کاله د پاتې کېدو لپاره ټول پوښتنه هم رد کړه. تر دې اعلان د مخه د قزاقستان د اساسي قانون شورا هغه پلان شوی ټول پوښتنه یا ریفرندوم رد کړ چې تمه کېده د ولسمشر نور سلطان نظربایوف واکمني به تر 2000 میلادي کال پورې وغځیږي، او یا کلن نظربایوف له 20 کالو زیات د قزاقستان د قدرت واګې په لاس کې لري. او پاکستانی چارواکي وایي دوه غبرګو بمی چاودنو نن په پیښور کې پولیس په نښه کړل چې د یو لوړ رتبه پولیس په ګډون یې 15 تنه ووژل. د سیمه ییز پولیس دفتر مشر شفقت ملک ویل په یوې زورورې حملې کې یو ځنوژونکي پر هغه موټر خپل بمونه منفجر کړل چې د خیبر پښتونخوا د پولیسو د قومندانۍ مرستیال رشید خان پکې سپور وو. په پیښه کې رشید خان له درې نورو کسانو سره ووژل شو او وتنه نور ټپیان شول. دا پیښه د پیښور ښار ته څیرمه یوې سیمه کې وشوه. څه کم درې ساعته وروسته تر لومړۍ پیښې یو څه لرې واټن کې د پولیسو پر یو موټر چې ګزمې ته راوتلی و د سړک د غاړې بم والوت. په پیښې کې یو پولیس ووژل شو او دوه نور ژوبل شول. پاکستانیو طالبانو د دواړو پیښو مسؤلیت په غاړه اخیستی. د خبرونو پای
په خبرونه کې د مصر پر حالاتو وروستي معلومات درکوو. نن په دې هیواد کې یو ور بیا د حکومت ضد په پراخې مظاهرې روانې وي او اعتراض کوونکو د جمهور رئیس حسنی مبارک ته د لرې کېدو غوښتنه کوله. په سیمه ییزو کورنیو مسایلو کې به واورې چې د افغانستان ولسي جرګې په دې باندې موافقه ونه سوای کولای چې د جرګې رئیس به څوک وي، نو دا پریکړه د چهارشنبه لپاره ځنډولې ده. په دې خبرونه کې به د نورو مسایلو ترڅنګ د ننګرهار څخه د بیا رغونې د پروژو په اړه د شکایتونو واورې. د افغانستان د ولسی جرګې غړي د رایو په دوو دورونو کې د خپل رئیس په انتخاب بریالي نه سول او په اکثریت سره د نویو انتخاباتو پریکړه وکړه. یعنی د جرګې د رئیس لپاره به نوی انتخابات کیږي او دغه انتخابات د چهارشنبه لپاره په پلان کې سوی دي. د ولسی جرګې په پریکړه کې دا څرګنده نه سو چې آیا هغه څلور کسان به بیا هم د ځانونو د کاندیدولو حق لري کنه چې په تیرو دوو دورونو کې د غوڅ اکثریت په ترلاسه کولو بریالي نه سول. مخکې څلور تنو عبدالرب رسول سیاف، یونس قانوني، عبد ظاهر قدیر او میرویس یاسینی ځانونه د جرګې ریاست ته کاندید کړي وو او بریالي نسول چې پوره رای واخلي. د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې پر همدې مسلې باندې بحث سوی دی. د ازادي راډیو خبریال به له جریان رپورت باندې کړی.
د ولسی جرګې غړو د رایو په اکثریت پریکړه وکړه چې د دې جرګې د رئیس د انتخاب لپاره دی د چهارشنبه په ورځ د وکیلانو ترمنځ بیا انتخابات ترسره شي. دا پریکړه وروسته له هغې وشوه چې استاد سیاف او محمد یونس قانوني ونه توانېدل د دې جرګې د دوهم پړاو په انتخاباتو کې د ریاست څوکۍ خپله کړي. د ولسی جرګې موقت رئیس محمد سرور عثماني د دوشنبه په ورځ د دې جرګې د غړو له ډیرو بحثونو او توندو نانریو نه وروسته د دې جرګې غړي آرامۍ او په ولسی جرګې کې د موجود ستونزو حل ته راو بلل او د ولسی جرګې د غړو پریکړه یې داسې اعلان کړه. د وی یو پر بل جدي انتقادونه کول او له تاوتریخوالي ډکې خبرې د اسلامي اصول له مخې سمکار نه دی. هڅه وکړئ چې د حل ښه لاره پیدا کړئ. کوم کسان چې د ولسی جرګې د ریاست څوکۍ ته ځانونه کاندیدوي یوه ورځ ورته وخت ورکوو چې کمپاین وکړي. د وکیلانو د پریکړې له مخې به سبا نه بله ورځ انتخابات وشي. په ولسی جرګې کې د شنبې له ورځې د دې جرګې د رئیس د انتخاب پر سر ناندرۍ او بحثونه روان دي. په لومړي سر کې د دې جرګې ریاست ته څلورو کسانو ځانونه کاندید کړي وو، خو دوه تنه یې پاتې راغلل او دوهم پړاو انتخابات د ښاغلي قانوني او استاد سیاف ترمنځ وشول چې یوه هم لازمي رایې ترلاسه نه کړي. د ولسی جرګې د رئیس د انتخاب د څرنګوالي پر سر د دې جرګې غړو د یک شنبه پر ورځ هم ډېر بحثونه وکړل، خو کومې نتیجې ته ونه رسېدل. د دې جرګې ځینو غړو د دوشنبې ورځې په عمومي غونډه کې پر یو بل سخت او جدي انتقادونه وکړل. حتی د دې جرګې موقت رئیس محمد سرور عثماني هم له دې انتقادونه څخه لرې پاتې نه شو. د هلمند ولایت استازی نسیمې نیازی د ولسی جرګې موقت رئیس او ځینې نور وکیلان د ستونزو په جوړولو تورن کړل.
صاحبانو غواړم چې یو زره فرهنګي پارلماني مراد کړي. دا د قومنداني ځای نه دی، داغه قومنداني دورې ختم شوي. نور موږ ډیموکراسي ته ځو. باید قانون حاکم سي په دې دربدر او بیچاره ملک باندې. د رئیس صاحب د داخلي دندو د اصولو پر اساس د اساسي قانون څخه د سرغړونې پر اساس دی باید د دې وظیفې څخه لطفا سبکدوشه سي.
د ولسی جرګې د غونډې په پریکړه کې و نه ویل شول چې آیا استاد سیاف او محمد یونس قانوني هم کولای شي د چهارشنبه ورځې په انتخاباتو کې بیا ځانونه کاندید کړي او کنه. خو د ولسی جرګې موقت رئیس ښاغلي عثماني د دې جرګې له غونډې نه وروسته خبریالانو ته په ډاګه کړه چې پرته له ښاغلي قانوني او استاد سیاف اته تنو وکیلانو د ولسی جرګې ریاست ته ځانونه کاندید کړي او ښایي چې د چهارشنبه تر ورځې دا شمېر نور هم زیات شي. محمد سرور عثماني د ولسی جرګې د چهارشنبه ورځې په کېدونکو انتخابات تو کې یو ځل بیا هم د ورته ستونزو در پیدا کېدو احتمال رد نه کړ.
پر همدې مسله د سیاسي چارو لوی کارپو اجمل سہیل سره احمد تکل شغیدلې.
اجمل سہیل، ستاسو په نظر په ولسی جرګه کې د روان حالت ته تاسو څه ډول ګوري او ستاسو په نظر د دې علت څه دی چې پارلمان نشي کولای د یو مشر په ټاکلو کې بریالي شي؟
افغانستان حقوقی لحاظ موجودی موجودی بیا حقوقی حقوقی سیاسی مهم مسئلہ دار چې لبد مرغ زمن هواد افغانستان درېم نړۍ هوادونه د جمع نه ده او په درېم نړۍ کې اکثره سیاستوال خپل مټ باندې تسلیم نشي نیولی، خپل مټ باندې پرېکړه نشي کولی او ډېری دې پرېکړه د بلې نه ورته اشاره کوي چې باید د هغې په مطابق باندې کار وشي. نو څه چې هدف پورې زه فکر کوم ځینې کانګرسې دا وجود درلودلی چې دغه پارلمان باید د حکومت پر خلاف باندې جوړ شي تر څو د حکومت یا د ولسمشر دغه صلاحیتونه محدود کړي او توازن د قوې منځ ته راوړي. دا یو اخنو بل مسله ده چې بیا په دې کې بیره یو ایرانی لابیانو یا د ایران په لور اشخاصو استرادو پارلمان ته لاره پیدا کړه. دا ښکاري چې په داخل د پارلمان کې یو بنبست او یو کړکیچ روان دی او دې لاملونه زیاتره حقوقي نه دي بلکې سیاسي او د سیمې هېوادونو ځینې د اول لاس هېوادونو سره اړه لري.
د سیاسي چارو کارپوه اجمل سهیلو.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصره او مرکه یوازې په ازادي راډیو کې.
په په داسې حال کې چې نړیوال وایي په افغانستان د افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره به ډېره پاملرنه د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو روزنې او د بیا رغونې پروګرامونو ته کیږي. په ننګرهار کې د بیا رغونې د پروګرامونو د اړتیا خبره سوې ده. د ازادي راډیو خبریال محمد داود وفا له هغه ځایه رپورټ لري.
ننګرهار والی ګل آغا شیرزی د ولایتي پرمختیایي کمیټې په غونډه کې لمرسته کوونکو موسسونو د سپین غره په لمنو کې دا غیولس بندونو د جوړولو غوښتنه وکړه چې په 15 کلن پرمختیایي پلان کې شامل دي او د بوخور ترڅنګ د برېښنا په تولید کې هم اغیزمن دي. ننګرهار والی وویل
زموږ په انکشافي پلان کې باید اولنۍ در په ننګرهار کې د بندونو او د برق سوز باید راغلی. موږ د غیولس بندونو او د برق سوز باید راغلی. دا اولنۍ موږ د بندونو د شیرزادو د خوګړیو دوه سړک قرارداد کړی و. هغه الحمدلله اول په شیرزادو او خوګړو کې امنیت راغلی دی. باید هغه دوه سړکونه شروع شي. دا به ته و پیارتي او هغه شرکتونو د پروګرام مخته یوسي.
ننګرهار والی دغه راز د بیسودو په پلو د ګڼې ګڼې په وجه د یو بل پلو د جوړېدو او د هوایي ډګر د دویم سړک د کار د بشپړېدو غوښتنه هم لرله. امریکا په مشرۍ د ننګرهار د ولایتي بیا رغونې د ډلې مشر کرنل انډرسن وویل لاړوند ادارو سره به دغه موضوعات تعقیب کړي او د ټاکل شوي پلان مطابق به مرستې ولګوي. ده وویل کرنل انډرسن وایي هغه پلانونه چې په دغه غونډه کې مطرح شول باید لاړوند وزارتونو نه پاس کړای شي. ده وویل وزارتونه په دې اړه تروسه هیڅ تګلار نه لري او که هغوی په جریان کې وانه چول شي کله کله بیا په ځینو ځایونو کې تکراري پروژې تطبیقیږي او ځینې نور ځایونه بیا له پروژو نه پاتې کیږي. انډرسن وویل ننګرهار پیارټي به په دې برخه کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د سیمه ییز دفتر مشر هم په دغه غونډه کې د کډوالو د خارګوټو د پراختیايي پروژو د تمویل ژمنه وکړه. د ننګرهار ولایت خلک غواړي چې دا مهمې پروژې باید عملي شي او یوازې د جلسو او کانفرنسونو تر سرحده محدودې پاتې نه شي.
دا آزادی رادیو خبری مجله اوري.
او اوس هم راځو د پاکستان پر حالاتو باندې یوې بلې مسلې ته. د پاکستان په پاکستان کې د یو امریکا د متحدو ایالاتو د قونسلګری د یو کارکونکي په محاکمه باندې خبري است. دغه د امریکا د قونسلګری دغه کارکونکي په پاکستان کې د قتل او په د وطن د وجلو په دسته کې د لاس لرلو په تور باندې محکمې ته درول سوی وو. خو په پاکستان کې نن د پاکستان د امریکا د حکومت په ضد باندې مظاهره وسوه. دا چې دغه مظاهره څه ډول سوی دی احمد تکل رپورت لري.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس د لاهور د پولیسو د قماندان اسلم ترین په حواله وایي چې د لاهور په مرکزی برخه کې په دې مظاهرو کې د 1500 او 1600 ترمنځ خلکو ګډون کړی وو. د یک شنبه ورځې مظاهره د جماعت دعوت په غوښتنه چې افراطی ډله ګڼل کیږي بلل شوې وي او اصلي هدف یې د پاکستان په اساسي قانون کې اسلام ته د سپکاوي د جزا په قانون کې چې مرګ دی د احتمالي تعدیل پر ضد اعتراض وو. خو ډېر شمېر ویناوالو له دې موقع څخه په کار اخیستو په لاهور کې د امریکایي ډیپلومات لخوا د دوو کسانو د وژنې په اړه خپل غوسه څرګنده کړه. یو امریکایي ډیپلومات چې نوم یې نه دی ښودل شوی د تیرې پنجشنبه په ورځ دوه تنه موټر سایکل سپاره په دې ګمان چې د ده د تښتولو نیت لري په ډزو ووژل. د جمعیت العلماء اسلام ګوند یو مسؤل مقام حافظ حسین احمد د دې مظاهرو په بهیر کې خبرداری ورکړ چې که حکومت له نیول شوي امریکایي سره غیر قانوني مرسته وکړي نو دوی به په اسلام آباد کې د امریکا سفارت او د جمهوري ریاست ماڼۍ محاصره کړي. د جمعیت العلماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې په دې اړه فیصله باید د پاکستان محکمه وکړي او له دې پرته بل هیڅ راز پریکړه به دوی ته د منلو وړ نه وي. د جماعت اسلامی ډلې یو مشر سید منور حسن د پاکستان پر حکومت انتقاد وکړ چې ډیپلوماټانو ته ولې د وسلو د ګرځولو اجازه ورکوي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د شنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ټینګار وکړ چې یاد شوی امریکایي ډیپلوماټیک مسؤلیت لري او په غیر قانوني ډول نیول شوی او باید ژر تر ژره خوشي شي. خو پاکستان وایي چې دا مسله باید د محکمې له لارې حل شي. امریکایي چارواکي وای تورن د ځان دفاع کړی ده ځکه هغه دوه تنه وسلوال کسان چې د ورسته په ډزو ووژل د موټر خواته په حرکت کې وو. خو په دې اړه یو لړ پوښتنې هم شته او هغه دا چې دې سړی د امریکا په سفارت کې څه دنده لرله او بل دا چې ولې وسله ورسره وه. په دې برخه کې د ابهام له وجې پاکستاني رسنیو داسې اوازې خپرې کړې چې تورن امریکایی به یا د سی آی ای کوم اجنټ وي او یا د کومې خصوصي امنیتي کمپنۍ قراردادي. ځینو په دې اړه هم شک څرګند کړی چې تورن ډیپلوماتیک مسؤلیت لري که نه. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په یو بیان کې هڅه وکړه چې په دې اړه یو څه رڼا واچوي. په بیان کې ویل شوي چې تورن امریکایی د سفارت د تخنیکي او اداري څانګې کارکوونکی دی او د ویانا د کنوانسیون له مخې ډیپلوماتیک مسؤلیت لري. خو دا ډول حقوقي استدلال عامو خلکو ته چې اکثریت یې امریکایان نه خوښوي او له خپل حکومت څخه هم له امریکا سره د اړیکو له وجې ناراضه دي ښایي قناعت ورنشي کړی. اسوسییټډ پرس خبری اژانس لیکي دا پراخ اعتراضونه به د نوموړي امریکایي ډیپلومات د خوشی کولو لپاره د پاکستان د حکومت ستونزه نور هم زیاته کړي. اژانس زیاتوي دا لنجخی چې له پاکستان سره اړیکي چې واشنگتن یې له القاعده شبکې سره په جګړه کې د ځان مهم متحد بولي څومره نازک دي.
مخکې مو ویل چې په پاکستان کې د افراطي اسلامي ډلو په غوښتنه د نن مظاهره سوی دی. خدا مظاهره د یک شنبه په ورځ سوی وي او زرګونه کسان واټونو ته راوتلي وو. د خپلې مخکنۍ تېروتنې په خاطر معذرت غواړم. او د نړیوالو مسلو په پیل کې به مصر ته ولاړ سو. په مصر کې مظاهره چانو د مظاهرو په اومه ورځ نن دوشنبه تر یوې نامعلومې مودې پورې د عمومي اعتصاب غوښتنه کړې ده. دوی ویلي چې د راتلونکي سه شنبه په ورځ به د 1,000,000 مظاهره چانو په ګډون یو لاریون پیل کړي. د راتلونکي سه شنبه په ورځ په مصر کې د دولت ضد خونړیو مظاهرو یوه اونۍ پیلي پوره کیږي. دا چې په مصر کې وروستي تحولات څه دي، سلطان محمد سرور دغه پرمختګونو ته کتنه کړې ده.
د مظاهرو یو ترتیبون کې عید محمد د فرانسې خبری اژانس ته وویل چې د راتلونکي سه شنبه په ورځ د 1,000,000 مظاهره چانو د راوتلو پروګرام لري. د ویل چې مونږ ترې وینا معلومه مودي پورې د عمومي اعتصاب فیصله هم کړی ده. لومړی د تیر یک شنبه په ورځ د سویس ښار د کانال کارکونکو د اعتصاب غوښتنه وکړه. محمد عید وویل چې دوی د سویس له کارګرانو سره یو ځای عمومي اعتصاب پیلوي او تر څو چې د دوی غوښتنې نوي ترسره شوي اعتصاب به دوام ولري. په داسې حال کې د دولت ضد مظاهرین نن ومی ورځ ته داخل شوه. سلګونو مظاهره چیانو تیر ټول شپه د قاهره په مینس کې په تحریر میدان یا د ازادۍ په میدان کې تیر کړه. مصری لیکوال سحر الموجی چې پر روانو مظاهرو کې ګډون لري او سیاسي فعال هم ده، د مظاهرو په اړه ازادي رادیو ته داسې ویل:
ننوي المبيت في الشارع الى حين رحيل هذا النظام الفاسد.
مونږ تر هغې چې دغه فاسد نظام له منځه تللی نه وي په سړکونو کې شپې ورځې تېروو. دغه فاسد نظام چې د کورنیو چارو وزارت بدماشان یې په مونږ راخوشې کړي دي. مظاهره چان وایي چې هغه یو شمېر بدماشان چې له پولیسو سره ارتباط لري په هیواد کې د بې نظمیو او د خلکو د ویرولو لپاره یې په لارو او کوڅو کې په چور تالان لاس پورې کړی دی. رواني مظاهرې له دیرشو کلونو راهیسې په مصر کې ساری نه لري. محمد البرادعي د اتومي انرژي د نړیوالې ادارې پخوانی مشر چې د نوبل د سولې جایزه هم ګټلې ده، د حکومت د مخالفو ډلو لخوا ټاکل شوی دی چې له دولت سره خبرې وکړي. د تیره شپه د تحریر په میدان کې مظاهره چانو ته وویل چې نوی دوران پیل شوی دی، دوی په روغه لاره روان دي او د دوی شمیر د دوی قوت او زور څرګندوي. بلخوا د اخوان المسلمین د ګوند چې فعالیت په مصر کې رسمن ممنوع دی، دوه مشران عصام العریان او سعد القطاطنی چې د یکشنبه په ورځ له بنده خوش شول، دوی هم مظاهره چانو ته ویناوې وکړې. دوی وروسته له دې له زندانه ووتل چې ساتونکو پولیسو د زندان ساتنه پرېښوده. العریان وویل چې دولت د خلکو د پاڅون د مخنیوي لپاره خپله ټوله وسه وکړه، خو دوی د مرګ ژوبلې په ګاللو سره سره په خپل عزم کې راسخ دي. جمهور رئیس حسنی مبارک چې د خپلې 10 کلنې واکمنۍ په دوران کې د لومړي ځل لپاره د خلکو له پاڅون سره مخامخ دی، په واکې د پاتې کېدو په هیله یې د لومړي ځل لپاره خپل مرستیال وټاکه. د نوې حکومت هم ټاکلې دی، خو مظاهره چان نه یوازې د دغه ټاکنې نه مني بلکې د ټول نظام د ړنګېدو چې په سر کې حسنی مبارک دی غوښتنه کوي. جمهور رئیس حسنی مبارک د استخباراتو مشر جنرال عمر سلیمان خپل مرستیال ټاکلی، د ملکی هوایي چلند وزیر احمد شفیق یې نوی صدراعظم ټاکلی او جنرال مراد موفی یې د هیواد د استخباراتو نوی مشر ټاکلی دی. وروسته له دې چې په تیرو دوه ورځو کې پولیس له کوڅو او سړکونو لرې شوي وو او په ځای یې د اردو ځواکونه په مهمو ځایونو کې ځای پر ځای شوي وو، روسي رپورټونه وایي چې د الګولې ضد پولیس له تیرې شپې راهیسې یو ځل بیا سړکونو ته راوتلي دي. رپورټونه وایي د مصر په روانو مظاهرو کې چې د تیرې سهشنبې ورځې راهیسې پیل شوي دي، لږ تر لږه 125 کسان مړه شوي. په تیرو دریو شپو کې د شپې له مخې په ګرځېدو راګرځېدو بندیز هم لګول شوی، خو مظاهرو بیا هم دوام وکړ. ګڼ هیوادونه خپل اتباع له مصر باسي. امریکا په قاهره کې د خپل سفارت د کارکوونکو کورنیو ته اجازه ورکړې چې له مصر ووځي. امریکا او اروپایي اتحادیه په مصر کې د قدرت د منظم انتقال غوښتنه کوي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر هیلاري کلینتن پرون له 15 خبری تلویزیونونو سره په بیلابیلو مرکو کې د مصر د وضعیت په اړه خبرې وکړې.
America's message has been consistent. We want to see
the America پیغام تل داو چې موږ په مصر کې آزاد او عادلانه انتخابات وګورو او هله لرو روان جریانات په دغه سي یو نتیجه تمام شي.
That will be one of the outcomes of what is going on in Egypt right now.
د ایتالیا بهرنیو چارو وزیر فرانکو فرانتيني د اروپאי اتحادې د بهرنیو چارو وزیرانو میاشتنی غونډې ته وویل چې د ای پورا ډاډمن دی چې د مصر ولسبه ولسواکي او مدني حقوق غوړه کړي او نه افراطیت او بنسټ پالي. خو بلخوا د اسرایلو یو ورسپانې رپورت ورکړی دی چې دغه هواد مشرانو د نړۍ په مشرانو غا کړی دی چې د سیمې د آرامي او ثبات لپاره د مصر د جمهور رئیس حسنی مبارک له انتقاده ډډه وکړي. ها آرتس ورسپانه د اسرایلو د یو لوی چارواکي له قوله لیکي چې د اسرایلو بهرنیو چارو وزارت د شنبې په شپه د امریکا، کاناډا، چین او روسي په شمول په لسو هیوادونو کې خپلو سفارتخانو ته یو خاص پیغام واستوه. د اسرایلو د دغه مقام له قوله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی، ویل شوی دی چې په دغه پیغام کې په مصر کې په سولې او ثبات ټینګار شوی دی. خو بلخوا په مصر کې د روانو مظاهرو ملاتړ ورځ تر بلې زیاتیږي. عمر شریف د نړیوال سینما مشهور هنرمند او ستوري هم د هغو کسانو تر څنګ ودرېده چې له واکه د جمهور رئیس حسنی مبارک د لرې کېدو غوښتنه کوي.
په مصر کې حالات شیبه په شیبه تغییر کوي. په مصر کې د وروستیو حالاتو د معلوماتو لپاره هم د اوسره سره رضوان مراد په استودیو کې دی. رضوان مراد تقریبا لس کاله په مصر کې اوسېدلی او په قاهره کې څو کاله د ازادي راډیو خبریال پته او هلته زده کړې کړې دي او د مصر په سیاسي او ټولنیزو حالاتو باندې معلومات لري. رضوان، نو وروستي معلومات څه دي؟
وروستي معلومات د دې جلال زی چې اوس هم د قاهره په غلوي میدان کې چې دوی ورته د تحریر میدان وي چې کم ستراتیژیک اهمیت لري، په هغه کې لسګونه زره مظاهره چان اوس هم راټول دي. دغراس په نورو خارونو کې هم راټول دي او تر اوسه پورې دوی په خپلو غوښتنو چې اوس یې تقریبا غوښتنه سره یو شوې د واغدا چې تر څو پورې چې د مبارک نظام د هغه ملګري د هغه سلاکاران له واک لري شوي نه وي، دوی به خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي. یعنی باوجود دې سره لدې چې حسنی مبارک نوې حکومت تشکیل کړ دی، حکومت نن لوړې مراسم تر سره کړل او ځینې داسې کسانې په حکومت کې ټاکل چې هغه د خلکو یو څه یعنی ملاتړ هم لري، خو بیا هم خلک د دارت کړی ده او خپل مظاهرو ته دوام ورکړي. که څه هم چې مظاهرې په هغه شان چې د تیرې جمعې او د شنبې په ورځو کې وي په هغه اندازه لوی نه دي، خو بیا هم کافي زیات خلک شته. او لکه څرنګه چې تاسې په روانه خبرونه کې ویلي چې دوی سبا سه شنبې د یو میلیونی مظاهرې غوښتنه کړې ده او غواړي چې خپل شوار سره یو ځای کړي. یعنی دوی شوار دي چې په عربي ژبه کې ورته ارحل وي، یعنی لاړ شي، یعنی نور دوی مبارک نه وړي. دغه وضعیت تر اوسه پورې سات په سات دلته د بدلېدو په حال کې.
نو د مصر د نفوس په اړه ځینې منابع وایي چې د مصر نفوس تر 80 میلیونه زیات دی او سبا ته به دوی دا اعتراض د 1 میلیونه کسانو په شمول باندې کوي. او د دې خلکو شمول په دا اعتراضي لارینون کې تاسو فکر نه کوئ چې ډیر کم دی نسبت ودې مصر نفوس ته؟
او هیڅ کله هم ټول نفوس مظاهرو ته نه راوځي.
نو دا خو حتی لسمه برخه هم نه ده نفوس،
لیکن دا کافي لوی رقم دی. یعنی ډیر زیات خلک دی. 1 میلیون کسان کله چې د نظام په خلاف مظاهره کوي، د دې 1 میلیون خلکو تر شا خلک ولاړي. دغه راس په دسې خوم نه کېږي چې ټول خلک د مصر راوځي او لارو کوڅو ته، په هغه وخت خو سیستم او ټول یعنی هیواد فلج کېږي. اما که 1 میلیون واقعي وتوانېدل مظاهره چانو د هغوی تنظیمول کې چې 1 میلیون کسان روباسي، بیا به هم د دې ویره وي چې د مبارک نظام بلې اولې یوستین سره مخ.
بالکل. خو زما دغه سوال او زما ټول اندېښنه دا ده چې لکه څنګه چې رپورټونه وایي چې د مصر مظاهره مثلا سودان کې بیا ورسته په یمن کې دا ټول اعتراضونه له تونس څخه یې الهام اخیستی. تونس کې خو کامیاب سو ولسمشر وتښتید او نوې نظام حاکم سو. فکر کوي مصر کې بمداسي وسی کبه ونسی بل اخره
ډیر زیات کتون کې په دې نظر دی چې ترسو پورې په تونس کې حمله کثرنګ چې اوریدونکو ته معلومه ده ترسو چې پاوس د هغه مملکت یعنی د مصر پاوس کچیرته د مبارک خلاف شو د مبارک خلاف ودرید او اروپאי ټولنه په سر کې د امریکا متحده ایالات کسین سراغ ورکی یعنی مستقیما او واضح توګه او ای چې مبارک ته چنور بسته په صورت کې بعد مبارک نظام نشټینګي
او دا خو معلومه ده چې مبارک او پاوس دوارنج دې ملګری دي.
مبارک د پاوس ډیر لوی جنرال پات شوی د هوایي ځواکونو مشر د اسرایلو په جنگ کې د مصر لپاره کافی لاسته راوړنې درلودې نو پاوس تر اوسه پورې له هغه سره دی.
مننه رضوانه. ازادي رادیو درنو دوستانو د دې ساعت ورستي خبری مجله و پښتو بل خبری مجله مو دریده زرغونه منګلی وړاندې کوي د نن ورځې لپاره او د نن ماښام تختای پامه.
شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش. به امیدی که روز خوب را گذشتانده باشین. تا پایان این مجله خبری با شماستم. در جریان مجله مشنوین که اعضای ولسی جرگه افغانستان امروز فیصله کردن تا به روز چهارشنبه بار دیگه برای انتخاب رئیسی جرگه رای گیری کنن، ولی هنوز معلوم نیست که آیا افرادی که تا دیروز برای ریاست ولسی جرگه کاندید بودن چانس دارن که خود باز کاندید کنن یا نه. از رابطه و همکاری طالبا با زنای خارجی در شمال افغانستان هم مشنوین، ولی نخست جاوید نعیمی با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سرخط خبرها. ولسی جرگه افغانستان در سومین روز رسمی کار خود باز هم نتوانست رئیس جدید را انتخاب کند. وزارت داخلی افغانستان میگوید تا اکنون 57 کمپانی خصوصی امنیتی در کشور منحل شده است و کابینه تجدید نظر شده مصر امروز توسط حسنی مبارک رئیس جمهوران کشور مراسم تحلیف را بجا آورد. مشروع خبرها. ولسی جرگه افغانستان در سومین روز رسمی کار خود باز هم نتوانست رئیس جدید را انتخاب کند. بحث‌ها به هدف چگونگی انتخاب رئیس جدید ولسی جرگه از ساعت 9:30 دقیقه صبح امروز آغاز شد، اما پس از نزدیک به 1.5 ساعت این بحث‌ها بدون نتیجه به پایان رسید. محمد سرور عثمانی رئیس موقت ولسی جرگه افغانستان پس از رأی‌گیری اعلان کرد که انتخاب رئیس مجلس بر روز چهارشنبه برگزار می شود و کاندیدان جدید می توانند در خلال یک روز درخواست های خود را به هدف نامزدیشان ارائه کنند. از روز شنبه به این سو دو دور انتخاب برای گزینش رئیس جدید ولسی جرگه افغانستان ادامه داشت، اما نتیجه به امراه نداشته است. وزیر معادن افغانستان میگوید که از این پس تمامی عواید به دست آمده از استخراج معادن و مسائل وابسته به آن به صورت شفاف به وزارت مالیه افغانستان تحویل داده خواهد شد. وحید الله شهرانی این مطلب را امروز در یک نشست خبری مشترک با وزیر مالیه افغانستان در کابل ابراز کرد و افزود
تفاهمنامه به خاطر بهتر ساختن و شفاف ساختن جریان عواید معادن به وزارت مالیه یا به خزانه دولت است و این چند موضوع را در بر میگیره که خیلی باید تازه ساخته شود، شفاف باشد، ظرفیت تکنیکی مامورین وزارت معادن به همکاری وزارت مالیه بالا برود.
در این حال دکتر حضرت عمر زاخلوال وزیر مالیه افغانستان که قرارداد را در این زمینه با وزیر معادن افغانستان امضا کرد گفت که وی تقاضا دارد تا برای شفافیت عواید همه ادارات دولتی و جلوگیری از فساد باید چنین اقدامات را اتخاذ کنند. وزارت داخلی افغانستان میگوید تا اکنون 57 کمپانی خصوصی امنیتی در کشور منحل شده است. سید عبدالغفار سیدزاده رئیس مبارزه با تروریسم وزارت امور داخله امروز در یک نشست خبری گفت کار برای انحلال 52 کمپانی دیگر به شمول 7 شرکت امنیتی که وابسته به مقامات دولتی است ادامه دارد. با گفته مقامات وزارت داخلی افغانستان در نتیجه انحلال این کمپانی های امنیتی بیشتر از 2000 میل اسلحه سبک و سنگین جمع آوری شده و در شاره ها نیز امنیت بهتر برقرار شده است. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید که در جریان چند روز گذشته 17 تن از قاچاقبران مواد مخدر به حبس‌های طولانی تا 20 سال محکوم شدند. در خبرنامه‌ای که از سوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر نشر شده آمده است که 12 تن از قاچاقبران مواد مخدر به حبس‌های 20 سال و باقی افراد از 2 تا 6 سال زندان محکوم شدند. به گفته این مرکز 17 نفر به اتهام انتقال 1.5 تن تریاک و سایر مواد مخدر در ولایات هلمند، نیمروز، فاریاب، هرات، ننگرهار، بدخشان و تخار بازداشت شدند. و مقامات امنیتی در ولایت پکتیا میگویند که یک گروه 4 نفری از ربایندگان را در این ولایت بازداشت کرده و 2 تن از افراد را نیز از چنگ آنها رها کردند. یک منبع ریاست امنیت ملی در ولایت پکتیا به رادیو آزادی گفت که این افراد از داخل یک خانه فعالیت های خود را تنظیم میکردند. به گفته مقامات ریاست امنیت ملی 2 تن از افرادی که در چنگ این گروه قرار داشتند از 5 ماه به این سو ربوده شده بودند و در شرایط بد نگهداری میشدند. گفته شده که از نزد این گروه 4 فری تحقیقات ادامه دارد. و حالا خبرهای منطقه و جهان. تلویزیون دولتی مصر میگوید که کابینه تجدید نظر شده آن کشور امروز توسط حسنی مبارک رئیس جمهور مصر مراسم تحلیف را به جا آورد. این اقدام در حال صورت میگیرد که تظاهرات بر ضد حسنی مبارک وارد هفتمین روز شده است. حبیب العدلی وزیر داخلی مصر که به بهرمی معروف است اکنون از مقامش برکنار شده و محمود وجدی یکی از افسران متقاعد به حیث وزیر داخلی مصر تعیین شده است. همچنان فیلد مارشال حسین تنتاوی به حیث وزیر دفاع و احمد ابوالغاید در مقام وزارت خارجه آن کشور باقی ماندند. بر اساس گزارش ها هزاران تظاهر کننده امروز در میدان تحریر شهر قاهره تجمع کرده و شمار زیادی دیگر شب را با وجود قیود شبگردی در سرکای آن کشور سپری کردند. اعتراض کننده ها خواهان برکناری حسنی مبارک پس از 30 سال ریاست جمهوری وی در مصر هستند. آنها در تظاهرات عمومی در کشورشان درخواست کردند و انتظار می رود تا راهپیمایی 1 میلیون نفری فردا در آن کشور صورت گیرد. بر اساس گزارش ها در نتیجه تظاهرات خشونت آمیز 7 روز گذشته علیه رژیم حسنی مبارک بیش از 100 تن در مصر کشته شدند. مقامات پاکستانی میگویند دو بم امروز پلیس آن کشور را در شهر پشاور هدف قرار داد. در نتیجه این رویداد 5 تن به شمول یک مقام ارشد پلیس کشته شدند. شفقت ملک یک مقام پلیس محلی گفته که یک انتحار کننده موتر رشید خان معاون سرپرست پلیس شهر پشاور را هدف قرار داد که در نتیجه او با 3 تن دیگر کشته شدند. در این رویداد 7 تن زخم برداشتند. تقریبا 3 ساعت بعد از آن یک انفجار کنار سرک موتر پلیس را هدف قرار داد که در نتیجه یکی از مامورین امنیتی کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. طالبان مسلح مسئولیت هر دو حادثه را به عهده گرفتند. رئیس جمهور قزاقستان خواهان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیش از وقت در آن کشور شده است. اما نورسلطان نظربایوف در این سخنرانی تلویزیونیش تاریخ را برای برگزاری انتخابات اعلان نکرده است. او همچنان پلان اصلاحات را به خاطر تمدید کارش تا سال 2020 میلادی به حیث رئیس جمهور که توسط پارلمان آن کشور پیشنهاد شده رد کرد.
من به حیث رئیس جمهوری که به شکل دموکرات انتخاب شدم به خاطر منافع کشورم فیصله کردم تا اصلاحات را به اجرا نگذارم.
پیش از این شورای قانون اساسی قزاقستان اصلاحات پلان شده در قانون اساسی آن کشور را در همین مورد رد کرده بود. در آغاز همین ماه پارلمان قزاقستان اصلاحات در قانون اساسی آن کشور را تصویب کرد و به این ترتیب دوره کاری نظرباریوف برای یک دهه دیگر تا سال 2020 میلادی تمدید شد. آمریکا و اتحادیه اروپا از این اقدام رهبری و پارلمان قزاقستان شدیداً انتقاد کردند. نورسلطان نظربایوف 70 سال است که در 20 سال گذشته قزاقستان را رهبری کرده است. و انتظار می‌رود وزرای خارجه اتحادیه اروپا در دیدار امروزشان در بروکسل تحریم‌های را علیه رژیم الکساندر لوکاشینکا رئیس جمهور بلاروس وضع کنند. بر اساس گزارش‌ها وزرای خارجه این اتحادیه می‌خواهند تا یک بار دیگر ممنوعیت روی ویزای دخولی لوکاشینکا و سایر مقامات بلاروس وضع شود. این عکس‌العمل به دنبال انتخاب مجدد الکساندر لوکاشینکا به عنوان رئیس جمهور بلاروس و سرکوبی مخالفین و تظاهر کننده ها در انتخابات 19 دسامبر صورت می گیرد. در آستانه برگزاری اجلاس وزرای خارجه اتحادیه اروپا مقامات بلاروس به روز شنبه 7 تن از زندانیان به شمول یک نامزد انتخابات ماه گذشته را رها کردند، اما گفته می شود که آنها تا هنوز هم در خانه هایشان نظربند هستند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 6:38 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. اعضای ولسی جرگه افغانستان فیصله کردند تا به روز چهارشنبه بار دیگر برای انتخاب رئیس این جرگه رای گیری می کنند. تعداد از زنان خارجی در ولایت کندز با طالبان فعال در این ولایت رابطه داشته و همکاری نمودند.
ولسوالی داشت ترچی گفتند که 4 نفر از ازبکستانی ها که بودند، زنانشان روسیه بودند و همین جنی کار
گفته می شود مقامات افغان به یک رای حل به بنبست موجود ترانزیتی میان افغانستان و ایران دست یافتند. تحولات اخیر در مصر را هم دنبال می کنیم. ما را همراهی کنید. نماینده های مردم در ولسی جرگه افغانستان در سومین روز آغاز رسمی کار خود هم موفق به انتخاب رئیس جرگه نشدند. در جلسه عمومی امروز فیصله شد تا به روز چهارشنبه بار دیگر به هدف انتخاب رئیس ولسی جرگه رای گیری شود. گفته شده بحث های امروزی اعضای ولسی جرگه نسبت به دو روز گذشته تندتر بود، اما محمد سرور عثمانی رئیس موقت ولسی جرگه از این وکلا خواست تا بره حل مشکل موجود به آرامی رای حل مناسب را دریافت کنند. در رابطه به انتخاب رئیس ولسی جرگه دیروز هم بحث‌های زیاد صورت گرفت اما بی نتیجه ماند. در این حال شماری از نماینده های مردم در جلسه عمومی امروز رئیس موقت ولسی جرگه را مورد انتقاد قرار داده و گفتند که محمد سرور عثمانی نتانسته وظیفه خود به درستی انجام بدهد. عبدالرب رسول سیاف گفت که آقای عثمانی باید مطابق به صلاحیت های رئیس موقت اجرات کنند.
جناب رئیس موقت مجلس هم پیشنهاد مییست که از اداره مجلس به طرف قماندانی نره. دیروزی جگ بحث بود، بعد او را جمع بندی میکرد و باز به اساس فیصله شما حکم را صادر میکرد. هیچ جمع بندی نشده، هیچ در جای خود صدا کرد سبا انتخابات هست. قماندانی نکنین جناب رئیس هست. ای اعضای منتخب ولسی جرگه هستند، از طرف موکلین خود از طرف مردم افغانستان آمدند.
قابل ذکر است که در فیصله جلسه امروز ولسی جرگه به صورت واضح گفته نشد که آقای سیاف یا قانونی میتونن باز هم خود بره به دست آوردن کرسی ریاست ولسی جرگه نامزد کنن یا نه. از طرف دیگه محکمه اختصاصی بر رسیدگی به دعوای حقوقی نامزدهای معترض انتخابات ولسی جرگه افغانستان گفته که قرار است بررسی دوسیه های نامزدهای معترض 12 ولایت کشور آغاز شود. رئیس محکمه امروز نشست خبری در کابل گفت که 3 وکیل برنده که مدعی علیه قرار گرفتند بر جوابگویی به محکمه احضار شدند. همکار منیژه دیوا با جزئیات بیشتر.
محکمه اختصاصی برای رسیدگی به دعوای حقوقی نامزدان انتخابات ولسی جرگه برای 3 تن از وکیلان برنده این انتخابات جلب فرستاده است. رئیس محکمه اختصاصی نامی از این وکیلان برنده نبرد، اما گفت که ممکن این وکیلان از ولایت‌های فاریاب، تخار و پکتیکا باشند. صدیق الله حقیق رئیس محکمه اختصاصی برای رسیدگی به دعوای حقوقی نامزدان معترض میگوید که در حال حاضر دوسیه های نامزدان معترض 12 ولایت مورد بررسی قرار میگیرد.
هاغه ولایتونه چه اختصاصی محکمه
ولایاتی که اجالتا بررسی دوسیه های مربوط به انتخابات در آن از سوی محکمه اختصاصی مد نظر گرفته شده است اینها اند: کابل، ننگرهار، کندهار، کندز، هرات، بلخ، بغلان، فاریاب، زابل، هلمند، سمنگان و بدخشان.
سمنگان او بدخشان.
رئیس محکمه اختصاصی میگوید هرگاه با فرستادن 3 جلب این 3 وکیل برنده به محکمه حاضر نگردند، محکمه در غیاب آنان فیصله خواهد کرد. آقای حقیق میگوید که هیئت متشکل از 15 ارگان دولتی برای رسیدگی دوسیه های نامزدان مربوط به این 12 ولایت گماشته شده است. صدیق الله حقیق میگوید که 3 روز به این سو به کمیسیون مستقل انتخابات مکتوب فرستادند تا همکاران آنان در این 12 ولایت برای رسیدگی به دعوای حقوقی نامزدان معترض کمک نمایند. اما تا اکنون کمیسیون انتخابات برای این محکمه جواب ارائه نکرده است. صدیق الله حقیق در ادامه گفت:
مخکی دوی دا وعده کړی و چې مونږ
پیش از این مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان وعده کرده بودند که با ما همکاری میکنند، اما گفته بودند که از عهده همکاری کامل که شامل تمام ولایات شود و در آمدن نمیتوانند. بنابراین از ارسال مکتوب ما به این کمیسیون 3 روز میگذرد. فقط ما در انتظار دریافت مکتوب از جانب کمیسیون مستقل انتخابات هستیم که به اساس آن با ما در مرکز و ولایات همکاری شود.
خواستیم در این مورد نظر کمیسیون مستقل انتخابات را نیز داشته باشیم، اما با وجود تماس‌های مکرر قادر به این کار نشدیم.
در ارتباط با مسائل مربوط به ولسی جرگه کشور باید گفت که کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان گفته که انتخابات هیئت اداری مشران و جرگه خلاف مواد قانون اساسی کشور است و اعتبار نداره. دو سلسله موجود اعضای مشران و جرگه افغانستان اخیراً رئیس و هیئت اداری خود انتخاب کردند. این در حالی است که تا حال رئیس جمهور کرزی 34 تن از اعضای انتصابی مشران و جرگه را معرفی نکرد. رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان گفت که نیاز است تا انتخابات در حضور همه اعضای مشران و جرگه صورت بگیره. فوزی احسان و جزئیات بیشتر.
در حالی که اعتراض ها در مورد تعیین رئیس و سایر اعضای هیئت اداری مشران و جرگه صورت می گیرد، هیئت جدید اداری مشران و جرگه می گوید انتخابات بر اساس قانون اساسی صورت گرفته و این فیصله نهایی و غیر قابل تغییر است. محمد علم ایزدیار معاون مشران و جرگه بر روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
تمام آرت پارلمانی امیست که چیزی که در مجلس فیصله شد او به معرض تطبیق می رود. برگشت و تعدیل در او وجود نداره و این اساس ای فیصله مجلس فیصله نهایی است، دائمی است و به این برگشت وجود ندارد. دوستایی که انتصابی معرفی میشوند حق دارند که عضویت مجلس احراز بکنند و کسب بکنند در کنار اعضای منتخب با وظایفی که با او متعلق میشه، با وظایفشان که در سیق قانونگذاری است، نظارت است و نمایندگی از مردم است ادامه بتند.
مشران و جرگه افغانستان با دو سلسه مجلس به تازگی رئیس و هیئت اداری مشران و جرگه را انتخاب کرده است، اما کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی میگوید که گزینش رئیس و هیئت اداری مشران و جرگه در حالی که یک ثلث آن ناتکمیل است، خلاف قانون است و باعث می شود که یک ثلث مشران و جرگه از دادن حق رأی محروم بمانند. گلرحمن قاضی رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در این مورد میگوید:
آنان هم از جمله سناتوران هستند، حق کندید شدن و رأی دادن را دارند. اگر قانون اساسی رعایت شود، باید انتخابات دوباره برگزار شود. حداقل به خاطر گزینش رئیس باید انتخابات دوباره شود. اما در مورد معاونین می شود که همه سناتوران و شمول سناتوران انتصابی به توافق برسند.
مشران و جرگه افغانستان 102 عضو دارد که یک ثلث آن از طریق انتخابات شوراهای ولسوالی ها، ثلث دیگر آن از طریق انتخابات شوراهای ولایتی و ثلث باقی مانده آن از سوی رئیس جمهور کرزی به عنوان سناتوران انتصابی معرفی می شوند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مقامات در ولایت قنداز گفتند تمام ساحات این ولایت از حضور طالبان مسلح پاک سازی کردند. قمندان امنی قنداز بر رادیو آزادی گفت که عملیات را که از 2 هفته به این طرف برای تصفیه این ولایت از وجود مخالفین مسلح دولت آغاز کرده بودند تا هنوز ادامه دارد. به گفته قمندان امنی قنداز، مقاومت مسلحانه از طرف مخالفین وجود ندارد، اما اونا به عملیات جستجو و پاکسازی راه‌ها از ماین‌های کنار جاده ادامه میتن. مل پاسوال عبدالرحمن سید خیلی بر رادیو آزادی گفت که تعداد از زنای چیچنیایی هم در ولایت موجود هستن و با طالبا همکاری دارن. همکارم قادر حبیب این مصاحبه را با آقای سید خیلی انجام داده و در مورد همه زنای چیچنیایی که گفته شده با طالبا همکاری دارن از آقای سید خیلی پرسیده.
پوری کسانانی که از طالبا سرگروپ های طالبا برای ما تصمیم شدن، اونا گفتن که در اینجا که چینی ها بودن خانمایشان هم بودن و خانمایشان اینجا یکم واسکت و منسازی از خانه میکنن دوز ما میرفتیم یه عمله رو انجام میدادیم. بنان وقتی ساعت تصفیه شده شاید که زنها در لباس زنانه در جاها مخفی بوده باشن، اما در جستجوی دقیقی که ما پشت خانم ها بگردیم ما قدر دقیق کار کرده به این خاطر نمیتونیم که انانات افغانستان است. اگر خانم ها را هم اگر تلاشی کنیم بسیار مردم بد میبره انتباهی بد میگیرن، به این خاطر شب کدام لباس خانم ها دارم نمکات خانم ها باشن.
چه تعداد از این خانم های چیچینی احتمالا موجود باشن در ولسوالی دشترچی؟
ولسوالی دشترچی گفتن که 4 نفر از ازبکستانی ها که بودن، زناشون روسیه بود، روز بودن و همین جنی کار وقتی.
چه تعداد از خارجی ها در ولایت قندوز در امرای طالب هستن؟
در حدود 30 و 35 قرار راپوری که ما داشتیم از در حدود 30 و 35 خارجی ها دیگه بودن دیگه. دیگه حال خود دیگه تحت کنترل ما دیگه نمیشون کدام طرف اونا فرار کردن، دای دقیق شنا داریم و استعدادی که جنگ کشته شد استعدادش فرار کرد.
چی تعدادشان کشته شده به نظر شما؟
شاید در عموم قندوز که کشته شده باشه در حدود 8 نفر کشته شده باشه. دار.
از کجا هستن این خارجی ها؟
طبیعی تاجیکستان است، طبیعی نواز گرفته بود، طبیعی پاکستان است، وزیرستان شمالی پاکستان است.
شما چی فکر میکنین مخالفین مسلحی که فرار کردن منطقه رو ترک گفتن اینا با کدام مناطق دیگر رفته باشن؟
یک تعدادی که خورده کوچکش بوده باشه فعلا که تصمیم شده میرن نمیخوانا پنهان هستن سلاحشون مخفی کردن که ما آدرس داریم و سلس داریم و شیرهایشون تمام ثبت هست که خانه ها هستن پنهان هستن که سجور داریم پیدا بکنیم. یک تعداد شکی نیست که به طرف برکه و اشکمش فرار کرده باشه، یک تعدادش تمام لباس های زنانه و جپا به طرف پاکستان و طرف های بیرون برامونه باشه. منطقه ساحه و منطقه هم یک قسمت وجود داره در جاهای مختلف پنهان. ما در جستجوی ارگانای کشفیم هست که تا بتونی پیدا کنیم.
مصاحبه بود با عبدالرحمن سید خیلی، قمندان امنیه ولایت قنداز. قابل ذکر است که یکی از قمندانای سابق طالبا به نام ملا جمال الدین در مصاحبه با تلویزیون محلی دولتی قنداز حضور زنای مسلح خارجی در بین طالبای مسلح را تایید کرده. جمال الدین که قمندان یک گروه 30 نفری طالبا بود همچنان گفته که تعداد از زنای چچنیایی با طالبای افغانی ازدواج هم کردند. پیش ازی هم مقامات افغان در مورد فعالیت نهضت اسلامی ازبکستان و جنگجوی القاعده در شمال کشور ابراز نگرانی کرده بودند. در شمال کشور میمانیم و با جنجال‌های امنیتی این مناطق. افراد مسلح صبح وقت امروز بالای یک رادیوی محلی در ولایت بغلان حمله کرده، محافظی استیشن رادیویی را لتوکوب کردن و هم وسایل تکنیکی ایرادیو را تخریب کردند. گفته میشه که استیشن رادیویی در گذشته مورد تهدید اعضای حزب اسلامی قرار گرفته بود. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بغلان و جزئیات بیشتر.
اولی ساعت 2 شب یک گروه مسلح حمله میکنند بالای رادیوی ما در بغلان صنعتی گارد دفتره، با سیم برق بسته میکنن و لتوکوب میکنن و بعد از بلافاصله میپردازن به از بین بردن وسایل تکنیکی. تمام آنچه که چی وسایل تکنیکی چی اسناد که داخل دفتر داشتیم همه ایشا خرد و ریز میکنن، کاملا مطمئن میشن کار دیگه از کار افتیده و در ختم ازی ترانسمیتره که ما امرش نشرات میکردیم و یک آرشیف بزرگ که تمام برنامه های ما در روز اخیره شده بود او را با خود میبرن.
آقای جهش همچنین گفت نشرات رادیو پیمان که از حدود 5 سال بدین سو ساحات از ولسوالی بغلان مرکزی و فابریکه قند را زیر پوشش داشت همیشه برنامه های مختلف دینی، تفریحی و امثال اینها را به نشر می رساند و افزود از مدت بدین سو تهدیدات تلفنی را مبنی بر توقف برخی از برنامه هایشان دریافت می کردند، ولی از اینکه ساحه زیر پوشش امنیتی بود گمان نمی کردند که تهدیدگران دست به کار زده بتوانند.
خب با توجه به تهدیدات امنیتی که از قبل ما داشتیم هم از لحاظ از یک شما شاید در جریان باشین که بغلان ناامن‌ترین مناطق در شمال دهی وقتا به حساب میره و هم از این که مستقیم به تماس می شدن فعالین بخصوص حزب اسلامی که اگر فلان 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 برنامه رو شما توقف نمیتین ما اقدام میکنیم و این رادیو را منهدم میسازیم. ما فکر میکردیم که با توجه به موقعیت که ما داشتیم و ساحه البته تحت پوش مسئولین امنیتی بود، از این خاطر ما فکر میکردیم که این تهدیدات مخالفین شاید در قالب یک تهدید باقی بمونه و اینا قادر نخواد باشن که بتونن عملی را انجام بدن یا کدام اقدام مستقیم کنن. ولی امشب نشان دادن که با گذشتن از موانع امنیتی میتونن که اینا رسانه ها را در هر جایی که باشه مورد تهدید قرار بدن و فعالیت شه متوقف بسازن.
اما حزب اسلامی تا هنوز در مورد ابراز نظر نکرده. ولی ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به رادیوی آزادی گفت که انکار کار آنها نیست و آنها نمیخواهند رسانه ها را مورد حمله قرار بدهند. در همین حال جنرال عبدالرحمن رحیمی قمندان امنیه ولایت بغلان در این مورد با رسانه ها از آغاز تحقیقات جدی صحبت کرده و گفته است که آنها این قضیه را تا روشن شدن آن دنبال میکنند.
پلیس باید در همچون موارد دست به اقدام کنه که ما بسیار اقدام جدی کردیم. امی اکنون که شما گپ میزنیم یک تیم بررسی ما با شمول مدیر جنایی ما و نموج است و قضیه سخت تحت تحقیق و بررسی ما جریان داره. انشالله نتایجش در آینده نزدیک شما میبینین که یک نتیجه به دست خواهد آمد.
در ولایت بغلان افزون بر یک رادیو و تلویزیون دولتی 5 رادیو غیر دولتی فعالیت داشت که از این میان رادیو پیمان مورد حمله قرار گرفت و از نشرات باز ماند. گفته می شود با اوجگیری بدامنی ها در ولایت بغلان که از آن دو سالی می گذرد، رسانه ها و خبرنگاران در اینجا مواجه با موجی از مشکلات مانند تهدیدات امنیتی، خودسانسوری و بسا مسائل دیگری که همهشان رنج آور برای آنها می باشد مواجه می باشند. به خصوص خودسانسوری که برایشان درد درون سوزی است و تا حال نتوانسته اند علاج برای آن پیدا کنند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ساعت 6:55 دقیقه شام است. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری و از تظاهرات وسیع در مصر مشنویم. تظاهرات ضد حکومتی در مصر ادامه داره و وارد هفتمین روزش شده و گفته میشه فردا بیش از 1 میلیون نفر قرار است مظاهرات شرکت کنند و خواهان ورود تغییرات در حکومت او کشور شوند. همکارم قادر حبیب امی حال در سدیوس و جزئیات بیشتر داره. قادر جان لطف کنین و بگوین که چی گپ های نو است در مصر؟
بله، اگر از نو شروع کنیم، قسمی که میبینیم ساعت فعلا 6:55 دقیقه به وقت افغانستان است. یک ساعت قبل به وقت افغانستان، البته به وقت محلی مثل ساعت 3 بعد از ظهر قیود وضع شده بر گشت و گذار تا ساعت 8 صبح آینده. اما قسمی که تازه ترین گزارش ها از مصر میگه و در تصاویری که از برخی از تلویزیون های بین المللی به نشر میرسه میبینیم هنوز هم هزاران نفر در میدان تحریر قاهره جمع هستند و اینا همه خواهان برکناری حکومت خود البته رئیس جمهور اسلام مبارک هستند، در حالی است که رئیس جمهور اسلام مبارک حکومت خود به صدر اعظم برکنار کرد و حکومت هم ملغا قرار داد و صدر اعظم جدید احمد شفیق حلف وفاداری یاد کرد و امروز حکومت کابینه جدید هم معرفی کرد. در کابینه جدید قسمی که دیده میشه چهره های سابقه و پست های کلیدی در جای خود باقی ماندن، به استثنای وزیر داخله حبیب العدلی که معترضان یک مخالفت عمدهشان هم با حبیب العدلی بود و همچنان وزیر مالیه و وزیر فرهنگ در سابقه در کابینه فعلی نمیبینیم. به استثنای اونا دیگه وزرا در جای خود هستند. به جای حبیب العدلی محمود وگدی که یک جنرال اردو می باشه و اردو بیشتر قسم گفته شده با مبارک نزدیک است و وفادار و همچنان با مردم مصر نزدیک هستن، از اون خاطر اردو در جاده هم منتشر شده. وزیر خارجه احمد ابوالغیت و وزیر دفاع جنرال حسین تنتاوی هم در وظایفشان باقی ماندن. قسمی که شما هم اشاره داشتین، معترضان خواستار تظاهرات یا راهپیمایی 1 میلیون نفری فردا در مصر شدند و امروز هم هزاران نفر در شهرهای مختلف مصر از جمله سوئیس، دمنهور، اسکندریه راهپیمایی های اعتراض آمیز را برای انداختند و قیود نادیده گرفتن. بعد از ساعت 3 هم برای پیمایی و شعار به خاطر برکناری حسنی مبارک سر می دادن و تعداد تلفات به اساس آژانس خبری رویترز 138 نفر تا هنوز کشته شده. البته از جایی که هرج و مرج بیش از حد است و تنش هم همچنان رقم دقیق تلفات نمیشه که در حال حاضر گفته شده که چی تعداد از افراد کشته یا زخمی
بله
شده.
بله قادر جان، در مورد حالت که در مصر جریان داره غرب چی عکس العمل نشان داده؟ زیرا کشورهای غرب اغلب در برابر چنین تلاطم ها عکس العمل یا مثبت یا منفی نشان میتن. عکس العمل غرب در برابر حالات جاری در مصر چیست؟
بله، بالعموم اظهاراتی که مقامات غربی داشتن در ارتباط به وضعیت مصر، اونا گفتن که از یک انتقال منظم حمایت میکنن و از اصلاحات در مصر حمایت میکنن. در گزارش‌هایی که ما داریم، مثلا مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا کاترین اشتون از رئیس جمهور حسن مبارک خواسته تا گفتگوها را هر چه زودتر با مخالفین حکومت برا بیاندازه و گفته که شکایت مشروع مردم باید پاسخ پیدا کنه. در این حال هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هم 5 مصاحبه داشت در با روزنامه های با خبرگزاری های مختلف.
بله بله.
و گفت که اونا هم از روند انتقال سالم حمایت میکنه.
ولی وقت ما پایان رسید که گفتن قطع کنم. ساعت نزدیک 7 شام با وقت افغانستان است. به پایان این مجله خبری نزدیک شدیم. یک دنیا تشکر که با ما بودین. شامتان خوش.